واده تر هغې د پلار کور ته نشي تللی چې یو ماشوم یې نه وي زیږولی، او یا هغه میرمنې چې په بدو کې ورکړل شوي وي د ټول عمر لپاره د پلار له کوره محرومې دي. همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم د کور مشران د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. درس او تحصیل ته د دوام اجازه نه ورکوي او د کور په چاردیوالۍ کې یې بند ساتي. دا ډول ممانعت د شریعت او قانون له نظره څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دي راسره حقوقي کارپو استاد حمیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سعید زاده، او ارواپو استاد ضیاء الحق شمس. درنو میلمنو خبرونې ته ښه راغلست. اغلی حقمل، دا موضوع له حقوقي پلوه څنګه ده؟ آیا خسرګنۍ کولی شي چې ناوې د پلار له کوره محرومه کړي؟
ډېره مننه. د قانوني لحاظه په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دي چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنې چې تاسو ورته اشاره وکړله چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دي چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا هغه یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپله غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله بې وجه نه، په خپله یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغو ترسره کوونکی په خپله باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد، تاسې څه فکر کوئ چې د دغه ډول بد چلند لامل څه دی چې کورنۍ د ناوې په وړاندې ترسره کوي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پېژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځانه لازمه پېژندنه و نه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باید دې کېږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات په ښځه باندې وي. یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کېږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کېږي د دې شاید بالاخره انزوا ته ځي، یوازی توب ته ځي. او په خپل د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولی، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزی وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجوده وي او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي او همیشه نور باید واکمن وي د دې پسر او د دې د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي او دې ته د اقل سهم یا برخه ور نکړي په دو تصامیمو کې.
ډېره مننه اغلی اقمل. مولوی صاحب، که تاسې راته د دغه موضوع څرنګوالی د اسلام له نظره ووایاست چې آیا کورنۍ دا حق لري چې ناوې د پلار له کوره راوګرځوي او یا یې د تعلیم او تحصیل نه محرومې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات د ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یا ښځه حد اقل چې په ډېر مشکل باندې که په کور کې کورني مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنې د ماشومانو روزنه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خودی گناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. ښاغلی شمس، که تاسې د ارواپوهنې له پلوه راته دا ووایاست چې کلالی بی خزی سرا دخسرگنه پا کور که در دول بات او محدودون که چلند کیگی دا بدهغی پا روان چه اغیز ولری.
پا دی برخه که ده دغا مشکل ده نتایجو او ده پایلو پا رابطه باید وویو چه معمولا دغا فشارونو پا نتیجه که خپل میرمنی ده خپل ننانی وجود تلیر پناوری ده هاگو پیخو او هاگو بدو پایلو چه خده چه بیانو د خپل ځان سره خبر کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډیر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شیبه یې ورټوي، هره شیبه یې ملامت کوي، هره شیبه یې محدود کوي، هره شیبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نه شه، اما نتایج دي. ورسره څنګه کې ځان ته د نرسېدلو مسأله، کورنۍ ته د نرسېدلو مسأله، خپلو ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځینو تکلیفونو باندې چې انزایتي تکلیفونه کولی شي وویو، دغو ته رسېدل ورته ممکن دي او کولی شي دا مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه
مننه ښاغلی شمس. آغلی حقمل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو دیرشمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوښه کېدو په اړه یوه ماده راغلی. که د دې په اړه وضاحت راکړي.
خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنې د قانون یو دیرشمه ماده یو ډېر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند، چې ته دریو میاشتو اضافه باید نه وي، هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو اوس وینو چې په اکثریتو کورانایو که د ښځې په مقابل کې هغه اعمال تر سره کوي چې هغه باعث دی ګرځي چې ښځه د خپلو حقونو نه محروم شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېر آزار پذیر ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کې هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کیږي، بالاخره انزوا ته ځي.
مننه. د خبرونه بحث باس تاسې په خبرو راټول کړو. که تاسې په وار سره راته ووایاست چې څنګه کولای شو دغه ناوړه دودونه لمنځه یوسو، حل لارې څه دي؟ په سر کې مولوی صاحب تاسې مهرباني وکړئ.
داسې یو مشکل یا داسې یو ستونزه منځ راغلی بي د دوو فامیلو په منځ کې څه خبدیان وي، نو هغه د دوی کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي، او د شریعت په رڼا کې باس کې نه کدورت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بله دا چې زه هیله لرم له محترمو معظمو علمای کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی د وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسائل محترم و هیوادوال او خلکو ته، مسلمانان و رونو خواهند تا برسی تر سول دغه لارو کولی شي چې دوی دغه ستونزه حل شي.
خاقل شمستاسی هم کولی شي چې خپل نظر را تا پلندو تکو که ووایست.
پدی خاطر شي دا مسئله دا نارینه و لخوان منسترازی او پا کورنهی که منسترازی یو عمیق درک تا ضرورت لریم. اول دا خبر ورون تکو ماسی د خزو پر رابطه باندی دیر جدی مسئله داده چه خزی همیشه آخ دی نارینه و ندا و اختنه لری چه دوی درک کی اصلا. مونږ په کوم موقف کې چې واقعي استو د دوی نه هڅه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې وي اماسي برخوردو کې، حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی، مونږ په خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مې نه لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅکله نه هیله نشي، په هر ځای کې سیاست دی، هر څوک سیاست دی، امید درته کولی شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولی شي، نوې دروازې خلاصې کړي.
درنو مېلمنو، الله تاسو نه ډیره مننه چې په نننۍ بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر یاست.
قدرمنو اوریدونکو، دنی منړی دا خبرونه چې ما وګمه جبرخیل جوړ کړی و همدلته پای ته ورسیده. تربیا او بلی خبرونه د خدای پامن.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio